کابل کې د ماپښین دوه بجې سوې. السلام علیکم درنو دوستانو، د ازادي رادیو د خبرونو په لړ کې دغه یو ساعت مخکښ شو زونیز پروګرام ته ځانګړی سوی دی چې زما همکاره وژما جبار خیل وړاندې کوي. خو تر هغه دمخه به زه فریبا ظاهر تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه ووایم. په سر کې د څو مهمو خبرونو سره کې په افغانستان کې د کرونا ویروس د شنوري مثبتې پیښې ثبت شوې. د تورخم له لارې له پاکستان څخه د افغان مسافرو د راستنېدو لړۍ پیل شوې ده، او د امریکا متحده ایالاتو په روسیې کې د خپلو هغو وګړو د انتقال تیاریانې نیولې چې د کرونا ویروس له کبله هلته ایسار دي. د خبرونو تفصیل: په افغانستان کې د کرونا ویروس ډیرش نورې مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د افغانستان د امنیت وزارت وایي چې وروستۍ پیښې په هرات، کابل، نیمروز، کندوز، فاریاب او دایکنډي کې ثبت شوې دي. دغه وزارت وایند وحید الله مایار نن په کابل کې خبري غونډې ته ویل:
در تمام کابل وجود داره واقعات ما در هر جای ما واقعات زیاد ما متاسفانه که در غرب کابل زیاد از بنان از مردم نجیب و شریف غرب کابل تقاضای بنان از برادرشانی است که از تجمعات جلوگیری بکنن، تمام اهتمامات حفظ صحیح فردی را رعایت بکنن، و در صورت که دوستایی که از ایران آمده باشه و اینا مراجعه نکرده باشن به مرکز تشخیصی ما کوشش بکنن مراجعه بکنن، در صورت که اعراض و علائم می داشته باشن.
د امیر روغتیا وزارت معلومات پر اساس د نویو پیښو په سبتې دو سره په دې هیواد کې د کرونا ټولې مثبتې پیښې 318 ته ورسېدې. د تورخم له لارې له پاکستان څخه د افغان مسافرو د راستنېدو لړۍ پیل شوه. د ننګرهار چارواکي وایي چې د لړۍ نن دوشنبه سهار 9:30 پیل شوې ده. د چارواکو خبره راستنېدونکو مسافر ترتیبي څېړنو وروسته ځنګړي مرکز ته لېږدول کیږي چې هلته به له 14 تر 20 ورځو په قرنټین کې وي. د راستنېدو د لړۍ به درې ورځې دوام وکړي. د یادونې وړ ده چې په ننګرهار کې د کرونا ویروس یوولس پیښې ثبت شوې چې وې منفي، دوه مثبتې او د دوو نورې تر اوسه پایلې معلومې نه دي. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي په تیرې وونه کې 2000 ټنه خوراکي توکي هیواد ته انتقال شوې دي. د ترانسپورت وزارت وایي اشرف حق شناس د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د خوراکي او نورو اړینو توکو انتقال په عادي ډول روان دی، او تیرې وونه 2000 ټنه مواد هیواد ته انتقال شوې چې له دې جملې 2000 ټنه خوراکي مواد او نور نفتی او ساختماني مواد دي. نوموړي وویل په دغو موادو کې 2000 ټنه غنم، 9000 ټنه اوړه او 2000 ټنه غوړي دي چې د حیرتان، مزار شریف، عقینه او تورغونډي لالاري انتقال شوی دي. همدارنګه دغه محمولو کې 2000 ټنه تیل، 9000 ټنه اوبلن غاز، 3000 ټنه نور مواد شامل دي. د ترانسپورت وزارت ډاډ ورکوي چې د خوراکي موادو رالېږد په عادي ډول روان دی. پاکستانی چارواکي وایي هغه 6000 کسان قرنټین کړي چې د مارچ له 10 تر 12 د تبلیغیانو په اجماع یا غونډه کې برخه اخیستې وه. چارواکي وایي په لسګونو نظر نورو هغو کسانو پسې ګرځي چې د کورونا ویروس له ګواښ سره په لاهور کې دي او بخښي په لاهور کې دي تبلیغي اجماع ته ورغلي وو. د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر سلاکار ویان اجمل وزیر ویلي چې یو شمېر ماینسو کسانو کې د کورونا ویروس موجود دی. د امریکا متحده ایالاتو په روسیې کې د خپل هغو وګړو د انتقال تیاریانې نیولې چې د کرونا ویروس له کبله هلته ایسار دي. په روسیې کې د امریکا سفارت ویاندی رابیکا روز د اپریل پر 15 پر ټویټر لیکلی وو چې دا الوتنې به د اپریل پر 9 پیل شي، او زیاتوي هغه کسان چې په امریکا کې د اوږدمهاله اوسېدو قانوني اسناد لري هم کولی سي د سیټ د موجودیت په صورت کې انتقال شي. هغه کسان چې غواړي په دې الوتنو کې ولاړ شي باید په آنلاین ډول ځانونه راجستر کړي او ټکټونه ځانته واخلي. سفارت خبرداری ورکوي چې د چارټر الوتکو د ټکټونو بیا به تر عادي ټکټونو ډیر لوړوي. میرمن روز د غراز ویل د الوتنې په لندن کې تر ترانزیت وروسته د امریکا یو لشپږو شهرونو ته رسیږي. وروسته له دې چې د نړۍ ډیری هیوادونو د کرونا ویروس د خورېدو د مخنیوي لپاره نړیوالې الوتنې بندې کړې، لسګونه زره کسان په بهرنیو هیوادونو کې پاتې شول. په خپله روسیه د اپریل پر 14 د خپلو اتباعو د انتقال چارې په موقتي ډول ځنډولې وي، خو د هیواد وایي د اپریل په 16 به د دغو الوتنو د بیا پیل لپاره حلویش اعلان کړی. او د نیویارک په ژوبن کې د یو پړنګ د کورونا وایروس آزموینه مثبته وخته. دا په امریکا کې لومړنی ځل دی چې په یو ژبه کې د کورونا وایروس مثبته پیښه ثبتېږي. د یاد ژوبن مسؤلین وایي ګمان کېږي له دې پړنګ سره هغه کس تماس نیولی و چې په کورونا وایروس اخته و، خو علایم یې نه و ښکاره سوي. شپږ نور پړنګان او زمریان په دې ژوبڼ کې ناروغان دي، خو د کورونا وایروس د آزموینې نتایج تر اوسه نه دي خپره سوي. یو امریکایي ویترنر جین رونی وایي تر اوسه داسې نښې نشته چې دا ناروغي برعکس له حیوان څخه انسان ته انتقال سي. د خبرونو پای.
مخکخي خزي
د ازادي رادیو اوریدونکو السلام علیکم. د مخکخي خزي خبرونه ته خره خلاصت. یو ځل بیا ز وګما جبر خيله د خبرونه کې ستاسي کوربتوب کوم، خو هیرمونه وی چې د دې خبرونه مهمه برخه زمنګ میلمنه ده، چې زمنګ نننې میلمنه موږ سره هم د ووس د ټلیفون په کرخه ده، او ادا اغلی صبرینا حمید ده. اغلی حمید خبرونه ته خره خلاصت. درنو دوستانو، کتاسی هم غواړی د اغلی حمید سره مو پوښتنی شریک کړی. زمګ د ټلیفون شمیرې دی 0 و 9 0 15 30 40، او بل شمیره مو ده 0 و 9 8 2 5 5. اغلی حمید، که په سر کې اوریدونکو ته خپل ځان ور وپیژنئ. غد مو ډیر زیات ټیټ دی، کې د شلک جګ وغږیږي. بله،
الله تعالی په نامه د زده راځي محترم اولیدونکو تاسو ته سلام او درناوی وړاندې کوم. زه صبرینا مدیما د میرمنو د اخونو د بشري اخونو یو تنخواله خطیب.
اهان ډیر ښه. هیله ده چې اوریدونکو به هم خپلې پوښتنې را سره په دې خبرونه کې شریک کړي، خو زه به په سر کې له تاسو نه دا وپوښتم. دا خبرونه د مخکخو ښځو خبرونه ده، او لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، موږ غواړو ستاسو په تعلیم، تحصیل، فعالیتونو او ژوند باندې خبرې وکړو. کېدای شي له تعلیم یې شروع کړو، مکتب مو چیرته پیل کړ، کوم ځای کې مو پای ته ورسوو، او لوړې زده کړې مو تر کومه کچې پورې وکړې؟
البته ما پیل د مکتب د کابل د غفور ندیم په ښوونځي کې کړی. ابتدایي دوره ما هلته خپله لوستې ده، د لیسې دوره به کلوریا دوره د کابل ښار د لیسې مریم ښوونځي کې، او وروسته د هغې نه کله مې چې د کانکور امتحان ورکړو نو د کابل پوهنتون ته پوهنځي ته کامیابه شوم. خو زما ژوند په داسې مرحله کې و چې د کوزه ما باید واده مې کړی وی، خپرګانۍ زما په ننګرهار ولایت کې اوسېدله، نو ما ونه شو کولی چې هلته خپل درس ته ادامه ورکړم. خو په کومه مقطه کې چې زه وزګارم، هماغه وخت ما وظیفه واخیستله ده مادام صنایع په مسلکي ټولنه کې. البته انجمن چې هغه د هغې وخت اتحادي سمفي پورې مربوط کېده، او د کنټرول د مدیرې په صفت نه شپږ میاشتې هلته کار وکړ، د سنبلې در میاشته پورې. کله چې په سنبله کې واده شوم، ننګرهار ولایت ته راغلم، نو بیا د ژوند لږ زره سیاسي تحولات هم رامنځته شو په هېواد کې. ما ونه شو کولی په هغه وخت کې زه خپلو لوړو زده کړو ته ادامه ورکړم. وروسته د هغې نه مې د ننګرهار ولایت د ښځو په شورا کې یو وخت وظیفه اجرا کړه، او بیا د معارف چوکاټ ته لاړم. هلته مې د تعلیم و تربیه په برخه کې، تاریخ و جغرافیه په برخه کې زده کړې وکړې. وروسته د هغې نه چې کله نوی تحول راغی، نو زه د ښځو چارو ریاست کې ما دنده واخیسته. یو کال مې تقریبا د 2000 کال د میز نه تر 2003 کال د اکتوبره پورې هلته دنده اجرا کړه، د اداري مسؤلې په توګه. او بیا د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ته راغلم په 2003 کې، اکتوبر د 2003 کې. هماغه و چې ما دوه رشته کې خپل درس پیل کړو، حقوق پوهنځی مې ولوستو، قضا او څارنوالي رشته، او بیا بالاخره زمینه او فرصت مساعد شو چې زه خپل په ننګرهار ولایت کې، البته په یو مقطع کې مې په کابل کې د کاتب په پوهنتون کې جزا او جرم پیجندنه کې خپل د ماستری درس پیل کو خو به کورنی مسؤلیتونه مو وظیفوي مسؤلیتونه یو سمستر مې ولوستو خو مې نه شو کړی چې دوام ورکړم. خوشبختانه په ننګرهار پوهنتون کې چې کله دا لړۍ پیل شوه د ننګرهار پوهنتون د مسؤلینو د خوا او د ولایتي ادارې د مسؤلینو د خوا د قضا او څارنوالۍ په برخه کې ما خپله ماستری مو وکړله. البته
بله ډیر ښه. درنو اوریدونکو د اغلی صابرینا حمیدی پیژندګلوي وه او ترڅنګ یې د دې زده کړو ته د دې خپلې یادونې وې چې تاسې ته یې در باندې کړې. نو تاسې هم کولای شئ چې هم د اوس موږ سره اړیکه ونیسئ. اغلی صابرینا، تاسې د ښځو په شورا کې هم کار کړی دی، معلومیږي چې د ښځو په برخه کې مو
د ښځو چارو ریاست کې د معرف په چوکاټ کې همدارنګ پارټ ټایم مې د ځینو مدني ټولنو کې په هغه وخت کې خیریه بنسټونه او چې په هغه وخت کې ما د طالبانو په مکتب کې د بختر خیریه بنسټ کې هغه خیریه مرستې کولې او د پوهاوي په برخه کې او د میرمنو ته ټرینینګونه او د ځینو حرفوي کارونو زمینه مساعده ول. د هغې سره مې کار کړی دی. همدارنګ د وخت شوراګانو د ښځینه شوراګانو په ایجادولو کې چې هغه وخت کې د عبدالله فاونډیشن یو شوراګان ایجادولې، په هغې کې مې ډېره زیاته همکاري کړې ده. د ښځې د سوکالۍ ټولنې عضویت مې لرلو، د هغې نه وروسته د بعضې نورو ټولنو سره ډېره همکاره پاتې ما د رسمي دندې وظیفې تر څنګ
بلې ډېر
مدني فعالیتونه مې ترسره کړي دي په ډېرو برخو کې.
ډېر ښه. ما هم غوښتل چې دا یادونه وکړم چې تاسې د ښځو په برخه کې د ښځو لپاره ډېر کارونه کړي دي او د هغو کارونو یوه بېلګه موږ ته ووایاست چې تاسې وویلې. وربه شو اورېدونکو ته چې دوی څه وایي. اوریدونکي په کرخه دي، دوی به پرېږدو. بیا به راشو تاسې ته. اغلې صابرینا، د معارف په برخه کې تاسې ویلې چې زده کړې مو څنګه زده کړې که دا راته ووایاست؟
زده کړې مو البته هغه وخت خو د ښوونکو دپاره دا زمینه مساعده وه چې پارټ ټایم یا وروسته د کار وخت نه دوی خپل درس ته مې دامه ورکړي او خپل درس ته مې دامه ورکړه او د وطن اولاد ته مې د یو معنوي مور په توګه باندې اما وخت زمان کې خدمت کړی دی او تدریس مې کړی دی ورته.
اها، یعنی د مالی میدند مو تر سره کوله.
بله بله.
کوم یو اوریدونکی لرو دی بره واخلو چی دی څوک دی؟ السلام علیکم. السلام علیکم، تاسې زما غوړی؟ بله، اړیکه یې پرې شوله. بل اوریدونکی بره واخلو. السلام علیکم. السلام علیکم، تاسیس مغا گاوری؟
اور شای بخیر یا؟
بخیر، اسی بخیر رغلی، نو متصده ده کم زینا ماری کنی ولی؟
اصدالله لودین ده کنر.
احا، اصدالله سیب ده کنر چخه بخیر رغلی، میره بانی وکی؟
موضوع چی شدم؟
د مخکه خو خزو خبرونه ده. منګ سره اغلی صابرینا حمیدی میلمنه ده، د بشری حقوقو د خزو په برخه کې وفاله. اړیکه یې پرې شولا. رب شو. اها، یو بل اوریدونکو لرو دی، به اول راوخلو بیا به خپل پښتنې له تاسو سره شریک کړو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. سلام علیکم، نیک احترامات مومن الهلام جوړو، خوشاله بیا
ډیره زیاته مننه. په خیر راغلی، نو متصدې د کوم ځای نه ماړی کنی ولی؟
مننه لډیره وخت ورسته، بس د سره فکر خدای مخان همدار دې زابل ولایت قلات خان.
جمعه خان همدار د زابل لقلات نه، په خیر راغلی، مې ربه نیوکی.
مننه ملمنه ته سلامونه وایم، تخنیکي کار ته پاتې پلوړم سلامونه وایم. خپله په دې حاله ولا چې پاینده تاسو څوغالي خوندې ته وکړي او بل تاسو مثلا کنو کې رونا پر واچې چې دا خوندې د پاره مو کارونه کړی دي چې راته نه کوي، او بل دا چې کوم کار دي چې تاسو نه رسیدلی او هڅه کوي غواړي چې کار ته ورسیږي او د وطن د خوندې د پاره خدمت.
بله ډیره زیاته مننه همدرد صاحب، ستاسو پوښتنې موږ واخیستې. وار به ورکو اغلی حمیدی ته، مهرباني وکړئ. اغلی
البته ورون من زما ته درناوی وړاندې کوم د لخوا پښتنه وکړه. زه تقریبا ما چې مخکې اشاره وکړه چې د 2003 نه را په دې خوا تر یو میاشت مخکې پورې زه مرحله په مرحله باندې خپل کار مې د بشري حقوقو په کمیسیون کې د اداري څنګ نه پیل کړو. وروسته د هغې سیمه ییزه څارنه او بیا څارنې او څېړنې برخې ته او بیا د میرمنو د حقونو د ملاتړ څنګ مسؤلیت وروسته تقریبا شپږ نیم کاله ما د دې دفتر یخد زون په ساته باندې مخکې یوړو او تقریبا یو میاشت مې کېږي چې ما خپل د مخکینۍ دندې نه استعفا ورکړې ده ځکه یو سلسله ستونزې ما لرلې. هغه خپل د ماستري مخکې د تکمیل د تیزس د تکمیل او دفاع مې وه او بعضې نور ملحوظات مو. نو په دغه کاري دوره کې ما مخکې در هغې نه که دغه زه د ښځو په سوره کې وم ښځو چارو په ریاست کې وم ایجاد د ښځو چارو ریاست دغه نوې مرحلې نه چې ما د ښځو چارو ریاست یا د میرمنو د حقونو د بشري حقونو دپاره د زون په سطحه باندې کار کړی دی تر دغه دمه پورې د دوی د پوهاوي په برخه کې دوی ته د عدالت د لاسرسي په برخه کې همدارنګه دوی ته د دوی د حقونو د تحقق دپاره د دوی ملاتړ د متضررینو خصوصا د قرباني میرمنو نه او په مجموع کې د بشري حقونو د متضررینو نه یا هغه څوک چې د بشري حقونو د نقض قربانیانو خپل په دې کاري دوره کې هغې د ازادۍ د بندېدو په ځایانو کې وي هغې که په اجتماع کې و په ټولنه کې متضرر شوي په فامیلي کچه باندې دوی د ستونزو سره مخامخ شوي خویندو ورونو ته ټولو تما د دوی د بشري حقونو د تحقق دپاره دوی ته د عدالت د لاسرسي په برخه کې د عادلانه محاکمو د اصولو د تطبیق په برخه کې همدارنګه په نورو مختلفو برخو کې مثلا د شکنجې د منې په رابطه باندې ما خپلې هلې ځلې کړي دي د قانون د حاکمیت دپاره د قانون د دوهګوني فرهنګ د تطبیق د مخنیوي دپاره همدارنګه د کورني تاوتریخوالي د کمښت دپاره د مختلفو لارو نه ما هم په خپل هغه د رسمي مسؤلیت په اساس باندې هلې ځلې کړي دي او د دې نه وروسته زما اراده دا ده چې یو څه چې ما خپل په کاري دوره کې پیدا کړل چې هغه اساس او منشأ د اکثره ستونزو مشکلاتو ضعف د اقتصادي او د مالي نه خپلواکۍ د میرمنو زه به په دې برخه کې ما خپل غږم پورته کړی دی. خصوصاً هغه کسان چې بې سرپرسته فامیلونه دي د جنګ قربانیان دي د دوی دپاره دولت داسې یو میکانیزم رامنځته کړي تر څو د دوی ژوند د دوی راتلونکي او د دوی کورنۍ هغه امراه د معیشت په کې تضمین شي د دوی د اقتصادي پیاوړتیا لپاره کار وکړي او په مجموع کې میرمنې باید د اقتصادي لحاظه په اول قدم کې او د تعلیمي لحاظه پیاوړي شي د دوی د اقتصادي او تعلیمي لحاظه پیاوړي شي دوی کولی شي چې د ژوند په ټولو برخو کې دوی موافقه یې وځلي او د دوی اقتصادي پیاوړتیا ډېره ضرور ده نظر د دوی په استعدادونو باندې نظر په پیداوار د منطقي دوی ته باید د دسې کارونو زمینه مساعده شي. یعنی میرمنې زمونږ ډېرې شجاع دي ډېرې متینې دي ډېرې زحمت کشې دي که لرو پرتو سیمو ته کله مونږ ورشو حتی نورستان ته د همدانګراز ډېرو لرو پرتو سیمو ته میرمنې ډېر هغه کارونه کوي چې د دوی هغه جسمي ظرافت هم تقاضا نه کوي. مونږ ته دوی په هغه کارونو باندې په ډېر متانت باندې بوختې دي خپل د ژوند د پرمختګ دپاره خو که دوی ته زمینه مساعده شي دوی یو سیستم دوی تیار شي دوی کولی شي چې هم ځان دپاره خدمت وکړي هم خپل کورنۍ دپاره او هم د هېواد د پرمختګ دپاره دوی ما سره واقع شي. نو زما یوازینۍ هیله دا ده او په دومه برخه کې د میرمنو لاسرسی عدالت ته چې دا په لرو پرتو سیمو کې اگر چې دا لاره پرانیستل شوې ده د دې دپاره مونږ چوکاټ لرو خو دا لاره باید نور هم وغځېږي نور هم پراخه شي او اکثر ټولو میرمنو ته یو شان زمینه برابره شي تر څو دوی هغه خپل حق او حقوقو ته لاسرسی ولري عدالت ته لاسرسی پیدا کړي د روغتیا حق ته د تعلیم د حق نه برخمن شي او د دې انساني کرامت ته درناوی وشي.
بله ډېر ښه. اغلی حمیدی که تاسو دار ته وایاست چې تاسو د ننګرهار سربیره نور کوم ولایتونو کې خپل دغه فعالیتونه کړی دي؟
البته ما خو مخکې اشاره وکړه چې زما کاري مسؤلیت هم د زون په کچه باندې او ما په زون په سطحه باندې تقریبا په دغه 3-5 اداري واحدونو کې زه 8-9 اداري واحدونو ته نږدې نه تللی ما او دا مې نږدې مستقیم لیدلي دي چې د ننګرهار شل ولسوالۍ ته زه تللی ما ټول ته ما سفرونه کړي دي. ما مخکې سیمه ییزه څارنه وویل د بشري حقونو د وضعیت د تثبیت دپاره هغه کار همداسې و چې مونږ به تلو ساهو ته به هم د دوی ستونزې او مشکلات تثبیتول او وروسته به هم کلتوري وار باندې ارګانونو سره شریکول. نورستان ولایت ته تللی ما زه شرقي نورستان ته غربي ته او مرکزي ته درې واړو ته.
بله
نور ولایت ما دې سفرونه کړی دي، لغمان ولایت ته مې کړی
ته. په دې باندې خبرې وکړو ستاسو په سفرونو باندې چې کوم ځایونو ته مو د کوم دندو لالارې سفرونه کړی دي یو اوریدونکو لرو دی په اول راوخلو. السلام علیکم.
زمان زهیر ام زابل ولایت شمیز ولسوالی.
اها زهیر سه په خیر راغلی.
مننه ژوندۍ وځه دغه زمېلمنې خو ته سلام راوړم.
اها وعلیکم السلام، مهرباني وکي.
دغه زما پښتنه زنده ده چې په مبارکه دغه سره ستاسو
د ټلیفون کرخه مو ظاهر سب ډیره زیاته خراب ده. اړیکه یې پری شوله. بل اوریدونکو په کرخه ده دی برا واخلو. السلام علیکم. په خیر اوسې؟ په خیر راغلې، مهرباني وکړه نوم دې راته ووایه. د کوم ځای نه مو اړیکه نیولې؟ حشمت الله.
څه خبرونه ده؟
خبرونه مو د مخکخي خزي خبرونه ده. درنو دوستانو تاثیر رادیو واوري او پس لاغینه چې پوي شوي چې د خبرونه موضوع څه ده بیا اړیکه ونیسي. یو بل اوریدونکو دی د بر وخلو. السلام علیکم. په خیر اوسې؟ په خیر راغلې. غږ د ډیر ټیټ ده. بیخي صحیح شو. نوم دې راته ووایه د کوم ځای نه دې اړیکه نیولې؟ اها ګلالۍ سمسور، په خیر راغلې د هلمند. وعلیکم السلام. اها ها اغلې ګلالۍ ډېر زیاته مننه. ښه پوښتنه مو وکړله، که څه هم دا پوښتنه یو څه ځواب شوې ده، خو دا به اغلې حمیدي ځان سره یادداشت کې. یو بل اوریدونکی به راواخلو چې دی څه وایي. السلام علیکم. وعلیکم السلام، په خیر راغلې.
خیر اوسې؟ وګنی خو سلام تا ته او ستاسو قدرمنې مېلمنې خور حمیده خور ته سلام ونه کېږلې.
وعلیکم السلام. نوم مو څه دی، د کوم ځای نه مو اړیکه نیولې؟
نجیب الله یم، کنر نه تاسو تماس کړم.
نجیب الله، له کنر څخه په خیر راغلې. مهرباني وکړئ پوښتنه مو راسره شریکه کړئ.
زما د مېلمنې خور نه دا پوښتنه ده، تا د تعلیم په برخه کې تا لکه تاسو د کور لکه څومره دغه موافقه وه، او بل ته چې د کوم ولایتونو د کلي د تا لکه سخت روان وګورو د موزه ترې ما نورستان ته او جلال آباد او سره ته کوم وخت لکه کوم بیسره ورسواله چې په تا د زنانو مشکلات ما کوي دی، او بل د دې په تمه دا چې کله د کوم ته راغلي کوم نه راغلي.
اها بله، اړیکه یې پری شوله. مهرباني وکړئ اغلې حمیدی، په سر کې به د اغلې ګلالۍ سمسور پوښتنې ته ځواب ووایاست چې دا لکه چې خپرونه یې نه وه اوریدلې. وایي تاسې د آزادو ښځو لپاره مبارزه کړې ده، د هغو ښځو لپاره چې دوی په کور کې دي څه مو کړي دي؟
اکثر کارونه لومړي کارونه زما په پاها کې وو. هغه مېرمنې چې مثلا د نخارونو نوتې مېرمنې وې چې په دې کې ما یادونه وکړه چې تقریبا په ننګرهار کې د شل ولسوالۍ ته ما ته پیل نه کړي، په دې کې لالپوري ولسوالۍ او د شینوارو ټولې ولسوالۍ پکې دي. مثلا خوګیانو ته همدارنګه فقط یوې چارک او تازه مستقیم نه یم تللی، نورو ټولو ولسوالۍ ته ما نږدې نه. هلته ما د مېرمنو وضعیت لیدلی. ما چې خپلو تاسو پوښتنه مو وکړه چې مثلا یو ورور پوښتنه وکړه چې څنګه دي شوین دي چې ما هغه اقتصادي برخې ته اشاره وکړه.
بله،
نو د دوی سره ما لیدلې دي، د دوی ستونزې، د دوی مشکلات ما د نږدې نه اورېدلې دي. او زمونږ کارم یوازې په دې باندې متمرکز نه و چې موږ بالفعله مراجعه د یو متضرر ته وګورو، یا د ښارونو کې د خویندو سره مخاطب اوسو، مخامخ اوسو. لرو پرتو سیمو ته موږ تللي د بشر حقونو د رضاکاران د لارې موږ د دې ستونزې اورېدلې دي. دغسې موږ خپله یو ګروپ دلته لرو د مېرمنو، فعاله مېرمنو چې په هغې کې ټول میر مخکخه میرمنې د زون په سطح باندې شامل دي چې هم مطبوعاتي برخه کې هم قومیزه برخه کې سم خو د ستونزو سره مخامخ کېږي د هغې مشکلاتو ته ماته موږ رسیدګي کوو. نو همدارنګه ورور ویل چې مثلا ته کونړ ته نو ما خپل خبرو کې وویل چې زه کونړ ته تللی یم څوکۍ ولسوالۍ ته نارنج ته نورګل ته اسمار ته همدارنګه اکثریت ولسوالۍ ته نړۍ ته تر دې ولسوالۍ پورې ما سفرونه کړي دي لیدلې مې دي د کونړ ولسوالۍ خپل اسد آباد ښار ته د کونړ د ماباس نه ما په متداوم شکل باندې څارنه کړې ده د هغې د خصوصي ریاست سره پولیس پروګرامونه زمونږ ډېر تحلیلونه ډېر کارونه هلته موږ ترسره کړي دي چې اکثریت کونړیان ورونه او خویندې د دې قیدان دي حتی د دوی د علماو سوره او د میرمنو د ستونزو د حل دپاره هم لازم اقدامات او لازم طرحې په هغه وخت و زمان هم د 2001 نه چې شروع ورته کړې ده حتی دغه تقنینی اسناد چې جوړ شوي دي په دې کې موږ نظریات راټولول کړي دي خپل نظریات هم شریک کړي مرکز ته هم د دې غږ رسولی دی. د ټول ټاکنو په بهیر کې په اوله کله چې 2004 کې اوله ټول ټاکنې وشوې مخکې د هغې نه د دې ټولو پروسو نه څارنه د ټاکنو د رای ورکونې د ورځې نه د رای شمېرنې نه تر دغه اوسني انتخاباتو پورې هم چې ترسره شو هم موږ د دې نه څارنه کړې. د لغمان په مربوطاتو کې ما خپل دومو انتخاباتو کې دولت چاته سفر کړی مثلا علیشنګ ته مې کړی دی د مومنداري ولسوالۍ ته مې کړی کونړ ولایت ته مې سفر کړی دی او نورستان ولایت ته چې کله زه تللی یم ډېرو لورو سیمو ته چې خپله نورستانیان ورونه به پوهېږي چې د مرکز کې د اشتوي په نوم یو کلی دی چې ډېر لرې کلی دی حتی منطقه کې خلک وایي چې دلته پیران وسلسته دی. نو هغه چې کله ته ما سفرونه کړي د خویندو سره مې کتلي د خویندو ستونزې مې راوړي دي او هلته م لیدلي دي چې د ورف د مخې د تقسیمات د کار مثلا د خویندو ورونو تر منځ په څه شکل شوی د خویندو اساسي ستونزې چې دي مشکلات چې دي اوس هم داسې سیمو ته ما سفرونه کړي دي چې حتی اوس هم هلته خلک د تاریخ کې خو به موږ استاسو لوستی چې د کمونې اولیه په شان ځان لري هغسې سیمو ته م زه تللی یم او د خویندو ستونزې او مشکلات هم راوړي دي شریک کړي م دي غږ هم د هغې رسولی دی تر یو ځي پورې تر یو اندازې پورې اقدامات هم ترسره شوي او زمونږ هیله امید هم دا ده تر هغه وخته پورې به موږ مبارزه کوو تر څو چې هغه کوم موخه او هدف موږ لرو د خویندو د حقونو د تحقق دپاره د انساني کرامت د درناوي دپاره او په مجموع کې د انساني ټولنې د رفاه پرمختګ دپاره موږ به د دې ټولنې دپاره کار کوو او خدمت به ورته کوو.
بلې، تاسو د ډېرو زیاتو هلو ځلو یادونه وکړله، ستاسې په اند باندې ستاسې په خپل نظر باندې ستاسو دغه هلو ځلو د ښځو دپاره تر کومې کچې رنګ راوړی دی؟
البته رنګ راوړل خو بیا دا خو عمومي او دسته جمعي ده، دا خبره مشترکه لاسته راوړنه نه ده. د ټولو هغه د خویندو ورونو چې د خویندو په وضعیت کې کوم تغییر چې راغلی دی فعلي شرایطو کې لکه کومه یو مقطه کې چې مثلا د خویندو مبارزه یا د خویندو دپاره جایګه په قانوني چوکاټ کې د امان الله خان په وخت یا په اماني دوره کې جوړه شوه د خویندو د پرمختګ دپاره د تعلیم په برخه کې په اقتصادي پیاوړتیا کې د لوړو زده کړو دپاره زمینه مساعده شوه. په دغه مرحله کې چې کومه په اول قدم کې موږ کوم حقوقي چوکاټ برابر شوی قوانین نافذ شوي دي خویندو د ملاتړ دپاره په دې کې د ټولو خویندو په شمول باندې زه به نه وایم چې دا ټول کار ما کړی دی. موږ هم هغه خپل فهم پکې ادا کړی دی خپل د توان او د قدرت په عموم غږ پورته کړی دی عموم ته په تلاش کړی دی او کله چې د یو موضوع دپاره یو حقوقي چوکاټ برابرېږي قانوني چوکاټ هغې دپاره برابرېږي د هغې دپاره اوس سیستمونه جوړ شوي دي ارګانونه فعالیت لري مثلا موږ اختصاصي محاکم لرو د محاکم چوکاټ کې لکه فامیلی محکمه د میرمنو په وړاندې د تاوتریخوالي د منې محکمه همدارنګه ډېرې کمیسیونونه او ډېرې کمیټې موږ لرو مثلا په ډېرو ارګانونو کې د جندر ریاستونه جوړ شوي دي د جندر امریتونه جوړ شوي دي د خویندو حضور مثلا په تعلیمي سکتور کې همدارنګه د لوړو زده کړو ته د دوی لاره پیدا کول اوس موږ ګورو چې په لوړو پرتو سیمو کې خویندې فامیلونه دې ته لیوال دي چې د هغې اولاد د تعلیم وکړي او تاسو اوس موږ په دې ته په تلاش کې چې دغه موضوع خپل رئیس دولت چې راغلی او موږ ورسره شریک کړی دی چې موږ د لور پرتو سیمو خویندو ته یو ځانګړي لیلیه ولرو تر څو دوی مثلا په ثانوي دوره کې ریشي دلته خپل زده کړې وکړي او لوړو زده کړو ته لاره پیدا کړي. نو دغه هغه خپل انساني اسه واندم کړه دی او دا به نورم چاري ساتو خپل کوشش وکاو د دې خاورې او د دې سیمې د دې وطن د اولاد په منګه باندې اخته هغه کوم چې زمونږ فردي مسولیت یې جابې کوم چې رسمي مسولیت یې جابې امنده او ترګه پکاو ورته دا نو یې چې نور بس ته کفایت کوي ځکه ارتیا د خوند زیاته ده ضرورت زیاته او زیات کار باید ورته وشي دا لړۍ باید په سالاتو کې مکه سیاسي نظامونه هم تغیر کړي ار حالات راځي دغه لړۍ باید ونه درول شي او د خویندو د پرمختګ لپاره ار تغیر چې راځي دغه د پرمختګ لپاره باید زمينه مفیده او ژمنتیا هم ورته موجوده.
بله یو بل اوریدونکو لرو دی به هم راوخلو چې څوک دی. السلام علیکم.
وعلیکم السلام خواجه تریم اسی
بخیر اوسه بخیر راغلی نو مراته وایست
نام احسان الله احسان یک پر ولایت ما
احسان الله احسان مهربانی وکي پښتنه مور سره
شي مهربانی ما پښتنه دا د خرجای نه چې دا بسیواته خزه دی پاره چې کورو مهربانی دې په حق را کوم 70 ګرام جوړ کړه دا کني ولا دا وکړه
څه ډول پروګرام یعنی استا هدف څه دی څه ډول پروګرام د څه لپاره
دا بسیواته خزه چې په کورونو کې دې څه سیوان ورسنه لري هغه بیچارهي غریبانی دې دې غو دی پاره
د خزو د خود کفا کی دو په برخه کې د هغو خزو ډیر زیاته مننه احسان صاحب. اغلی حمیدی احسان الله احسان وو دی وای چې د هغو خزو د پاره مو څه کړی دي چې دوی په کور کې دي یعنی د دې لپاره چې دوی په ځان بسیا شي کوم داسې پروګرام کله جوړ کړی دی او یا هم پلان لري؟
البته په دغه مکتب کې د پروګرامونو خپل د بشري حقوقو کمیسیون مستقیم اند دغه پروګرامونو د پرمختللو د لپاره ځکه نه دا د کومه انجو او نه کوم د امکانات لرل منته د میرمنو د اقتصادي پیاوړتیا د لپاره او د دې د اقتصادي خپلواکۍ د لپاره او اقتصادي بسیا کېدلو د لپاره موږ کوم شبکو کې چې لکه د میرمنو مثلا کاري ګروپ او پاغه کې د میرمنو په وړاندې د تاوتریخوالي د منې کمیسیون لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده چې دغه قانون صرف هغه جزایي اړخ نه لري البته په وقایوي برخه کې او په حمایتي برخه کې دا مخکې د دې نه چې ارتکاب د عمل وشي ډیر پړاوونه لري چې په هغې کې یو اقتصادي پیاوړتیا ده. دغه موضوعات مثلا د کار او ټولنیزو چارو ریاستونه چې د میرمنو د اقتصادي وضعیت د ښه والي دپاره هم په ښارونو کې کار کوي او هم په لرې پرتو سیمو کې د رفوي کارونه زمینه مساعده مثلا په ځینو ځایونو کې چې موږ لیدلې دي چې هلته له ګروپي نقضونه رامنځته شوي دي او د دغه نقضونو اساس مثلا د تعلیم د حق نه ممانعت او د تحصیل د حق نه یا روغتیا حق ته لاسرسی د دغه موضوع اساس موږ پیدا کړی منشا هم ورته پیدا کړې ده چې اقتصادي ضعف دی. دغه موضوعات موږ د کار او ټولنیزو چارو ریاستونو سره شریک کړي یا د قربانیانو د فامیلونو ستونزې هغې بیا د یو نظر په استعدادونو او نظر په امکاناتو اما هغه منطقه کې د یو ورفوي کار زمینه مساعده کړې خویندو لپاره مثلا باغچهداري مرغداري مالداري همدارنګه د دې تر څنګ د حیاتي کورسونه او ځینې بعضې نورې داسې وړې پروژې وي خصوصا د راستنېدونکو او د داخلي بېځایشو لپاره د اقتصادي ضعف سره به دی مخامخ او په نهایت کې زیانمنې کورنۍ وي. دوی به موږ یونیسیر دفتر ته معرفي کول. یونیسیر دفتر به ډېر وړو کاروبار زمینه مساعده ولا مثلا د $500 نه نیولې تر $1000 پورې او دغه دې ته به یو امکانات برابرول چې دوی هغه سرمایه دوران پیدا کړي او دوی د اقتصادي لحاظه بسیا شي هم په کار باندې وګمارول شي هم دوی ته به بیا ټرنینګ هم ورکول کېدل لارښوونه به هم ورته کېدل او دغه زمینه د کار باندې ته مساعدېدله. نو دغه کارونه موږ خپل د کار په دوره کې هم کړي دي او اوس هم دغه شبکې زمونږ فعال دي. د همدې شبکې وضعیت موږ لرو او دغه کارونو ته په پسو دي موږ نظر په هغه امکاناتو د منطقي او نظر په خپلو هغه کوم ساحو ته چې موږ لاسرسی لرو دې ته به دوام ورکړو.
بله ډېر ښه. ور به شو بل اوریدونکي ته. السلام علیکم. السلام علیکم.
السلام علیکم. تاسو دروند مننه کوم چې ټول ژوند ته.
وعلیکم السلام. په خیر راغلی نو مو څه دی؟
او په خیر دی. تاسو په تاسو کې مې د لغمان نه تاسو درنه مې مننه وختونه یو نظر
اول مونږ نوم راته وایې نو مو څه دی؟
فرید الله د لغمان.
حمید الله مهرباني وکي.
فرید الله د لغمان.
اها مهرباني.
په پښتنه کې د درنه مې مننه چې هغه سیمه چې دولت تر کنټرول لاندې نه دي، نو هلته دوی د ښځو د حقوقو ته د برخه کې همدارنګه د ښځو ته عدالت ښځو د لاسرسي برخه کې دوی څه کارونه کړي او کوم پروګرامونه لري او که نه لري. او یو نظر د دوی نه غواړم چې هغه ښځې چې خپل حقوقو ته لاسرسی نه لري او عدالت ته لاسرسی نه لري، دوی څه په کار دي چې دوی خپل حقوقونه او عدالت ته لاسرسی پیدا کړي؟ ځکه چې وایي یو خبره دا وایي چې حق اخیستل کېږي نو ورکول کېږي، نه د دوی پروګرام دي. مننه.
بله خیر صحیح، مننه. مهرباني وکړي اغلی حمیدي.
ورو ډېر ښې نقطې ته اشاره وکړه. واقعا بعضې سیمې موږ لرو چې دولت هلته کافي قدرت نه لري یا د دولت د حاکمیت نه وتي، دغه سیمونه موږ قضایا لرو چې دوی په نهایت کې مثلا د جنګ دي، موږ ستونزې لرلې، مشکلات هم لرل. او اکثرا ما وویل چې د بشر حقونو رضاکارانو یا د انساني حقونو د رضاکارۍ دپاره دوی کار کولو، خوشبختانه چې اوس افکار او اسخان دوی ته آماده شوي دي چې په یو سیمه کې یو ستونزه او مشکل پیدا کېږي، حتی دا سیمې یو مشر یا دغه د ولسي تړون شوراګانو دغه دپاره ډېره ښه زمینه مساعده کړې ده چې بعضې ځایونو کې ځکه دغه د شوراګانو 50% ترکیب د مېرمنو نه دی او 50% د نارینهو نه دی. کله چې مثلا په دغه شوراګانو کې د ښځینه یو تر بل سره کېني، خپل ستونزې بیانوي، خپل مشکلات بیا بیرته هغه نارینه ته انتقالېږي او د هغې سیمې نه نارینه بیا د تلیفون په ذریعه باندې دغه ستونزې او مشکلات د دولتي اراکینو سره د هغه ادارو سره چې د مېرمنو حقونو د تحفظ دپاره کار کوي، تامین د عدالت او تامین د توازن دپاره کار کوي، د هغې سره شریکېږي او یو څه ناڅه د هغې د مشکلاتو دپاره ځینې اقدامات ترسره شوي دي. او په راتلونکي کې تر دې دمه خو هغه ساحې چې مثلا د دولت د حاکمیت نه لري دي، میکانیزمونه تر دې دمه همدغه دي چې د دغه میکانیزمونه په استفادې باندې کومې شوراګانې چې ایجاد شوي دي د دغه شوراګانو سره ارتباطات دي، هغه شوراګان بیرته د ارګانونو سره مثلا د عدلي ارګانونو سره د ارتباط لري، د کشفي ادارو سره لري، د قضایي سره لري، او خپله د سیدارې چې مثلا تامین د عدالت د فارغه په دغه کړې کې یا په دغه زنجیر کې شامل دي، دا غي سره هم د یاري کې ارتباطات دي، لکه د خوځو چارو ریاستونه، لکه د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون، د مدافع وکیلانو، د دفاع انجمن، د دې سره دا د تلیفون په ذریعه باندې دا ستونزې او مشکلات شریکي او په یو نحو باندې دا غي د ستونزو او مشکل د حل لپاره رسیدګي او په راتلونکي کې پلان هم امداد شي. باید په هغه سیمو کې چې په لرو پرتو سیمو کې ماته په درېمو واحدونو کې موږ اوناسیه کارمندانې ولرو، خصوصا د جندر په برخه کې یا د مېرمنو د مشکلاتو د اورېدو دپاره، د هغې د ستونزو د حل دپاره، د هغې پیسه کې تامین د عدالت دپاره، موږ باید داسې یو څانګه یا شعبه ولرو چې لکه څنګه چې د قریجاتو مدیران دي، دغسې موږ یو مېرمن هم ولرو چې د ټولو قراو قصباتو سره د دې ارتباطات دي، د ملکانو سره د ارتباطات لري او د ملکانو د لارې هم خپل پیغامونه ورسوي او هم بیرته د خلکو ستونزې او مشکلات واوري.
بله،
د میکانیزمونه پیشنهاد شوی دي او موږ دې ته امیدواره یو چې په دې باندې به کار کېږي، لکه څنګه چې نورو اړخونو عملي جنبه پیدا کړې ده، موږ به په دې برخه کې ځکه ثاني رئیس د دولت دغه ژمنه وکړله چې په هېڅ وجه باندې به دا د مېرمنو په حقونو باندې معامله نه
کوي او د دې وضعیت د ښه والي لپاره به لا نور هم کار کوي. بله، یو بل اوریدونکی په کرخه لرو، دی براواخلو. السلام علیکم. السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
مهرباني وکړئ نو مراته ووایاست د کوم ځینه ماړی کنیولې؟
ملنګ یم د کندهار څخه.
مهرباني وکړئ.
و دا غیر ملمنی سیمه دا پښتنه ده چې د سوري په باره کې کار کوي دي که نه دي کړی؟
د سولې لپاره یو کار کړی کنه؟ مننه، خیر سي. یو بل اوریدونکو هم لرو، دی به هم راوخلو، بیا به راشو ځوابونه ته. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. څنګه ښه خوري؟
په خیر سي، په خیر راغلی. مهرباني وکړئ نوم مو څه دی؟
منو خالد دې له کابل.
اها، مهرباني، پښتنه مو شریک کړئ.
ما مور د سره غږی خبرې.
اه، مهرباني.
الو ری، سلام علیکم.
وعلیکم السلام، بخیر راغلی. نوم راته وایس؟
نوم مې مزدلفه ده.
اها، مهرباني. د ټلیفون کرخه مو یو څه خراب ده، لږ موزي ته تغییر ورکړئ، بیا مهرباني وکړئ.
کاتنه کله تر غریږم، دا څنګه یم؟ چې میتي مان دي او
ولا خو هرڅ هیڅ هم د سماغه نه لرو.
اورم
ما سم لرو نه واغ نه راته به شپږ می زمان دی وځه مېره می شاید څه وره طالبان دي خوانه او بس دا دې شیطان هغه می دا می دریم کان ده خدا څنګه پیسې دې نه غره کړی د ریاست کې.
بله
اوس زما دې نه ریاست نه خوشاله يم خدای دې وسره خو کی.
بله بله بله
ولا زه یو کومه تر سره وکړم
دا ما ایوا کونډه مېرمن و چې اړیکه یې نیولې وه د همدغه کابل نه او د خپل ستونزو په اړه باندې ویلې. اوس که بیا هم راشو اغلې حمیدې ته یو وارې مو د ښځو د ځان بسیاینې په اړه باندې پوښتنې کړې دي، ورنه خو بیا به هم یوه پوښتنه په دې ډول باندې در سره شریکه کړو چې کومې ښځې چې کونډې دي او ډېر د کارتوان هم نه لري، هغو د پاره ستاسې په نظر باندې څه کار په شبې وي که څه هم تاسې ننګرهار کې اوسېږئ؟
البته ما مخکې دې ته اشاره وکړه چې د کونډو یا د اول خو به د ملنګ ورور پوښتنه راولو چې د خاندار نه پوښتنه وکړله چې مونږ ستاسو اجازه یې چې
بله
فراونه د مسلو سره په مغایرت کې.
بله بله مهرباني وکړئ. بله و مهرباني
واقعا د سولې پروسه ډېره ده. دا خبره په دغه وختونو کې یو په عمومي مبحث باندې یو بحث باندې تبدیل شوی او یو په ملي بحث باندې دا موضوع تبدیل شوی وه مخکې د کرونا د موضوع نه، او دې ته ټولو خلکو خپل نظریات لرل. مونږ هم د میرمنو سره خبرې اترې هم کړې وې په دې برخه کې، د قربانیانو د فامیلونو سره هم خبرې کړې وې په دې برخه کې، پوهاوی دایر کړی او مخکې د دې نه چې خبرې ترسره شي نظریات هم راټول کړي دي. ځکه سوله سولې اصلي مالکین افغان ولس دی، قرباني افغان ولس ورکړی دی، او بیا په خاصه توګه هغه مېرمنې چې متضرره شوي دي د دوی غږ مونږ اخیستی دی، تر مرکز پورې هم رسولی دی، د افغان ښځو شبکې د لارې، د نورو شبکو د لارې، او خپله ما سره ناز کنفرنسونو کې چې د په مرکزي کچه باندې دایر شوي دي، دا پیامونه ما رسولي دي چې افغانستان مثلا مېرمنې د سولې نه مخکې په کوم حالت کې وي، د سولې په جریان کې په کوم حالت کې دي، او غوښتنې چې دي او د ولس غوښتنه چې ده همدارنګه او د سولې نه وروسته به دوی څه غوښتنې لري چې هغه د دوی د حقونو تضمین او د دوی د وضعیت پرمختګ او د دوی د ژوند تضمین. او اکثرا خویندو زمونږ سوله د داسې ادرسونو نه او خویندو ورونو غوښتله چې هغه باید معلوم ادرسونه وي او هغه افغان ولس ته ژمن ادرسونه وي. هغه کسان وي چې دوی مثلا د همیش خپلې غوښتنې او خپل اهداف ته ځان د مسالمت امیزې طریقې نه رسولی دی، نو د دوی غوښتنه دا وه چې مرکزیان یا تیم د مارکو کوم باید هم دغه څه کسان شامل او د دې आवाज ورسي. دا د هغه ورور او پات څخه د کوند میرمن چې ویل چې د کورونا نه خو د دې چې د کابل مسؤلینو دا خبر اوریدلی، ځکه په ننګرهار ولایت کې د ننګرهار د ولایت مقام او شخص والی په ابتکار باندې یو صندوق کې خدل شو کورونا فان په نوم باندې چې دې ته اکثر یو دوالو چاته ډیر کم مسره رسیدل خپل مرسته وکړله، ډیر قوي تدابیر نیول شوی او د دې پروسې په ننګرهار ولایت کې ډیر ښه مدیریت روان دی. اته د بیوزله او بیبزاته فامیلونو سره د مرستې د هغې لیستونه راټولول، او ځینې ولسوالیو بیا لکه د کامی ولسوالۍ خپله قومي مشرانو دا ژمنه او تعوت کړی دی چې د دې دي هغه کم چې پانګوال دي چې مونږ خپله د دې ولسوالۍ مشکلاتو ته مونږ خپله رسیدګي کوو، خپله مستحق فامیلونه مونږ تثبیتوو، او د دولت یعنی حکومت د دې ولسوالۍ نه بيخي خلاص دی. نو ځینو ځینو کې دغه څه خود جوش اقدامات هم شوي، خدای دې وکړي چې په کابل ولایت کې هم دا کار شوی او د دغه خور غږ یې اورېدلی زمونږ او دوی ته رسېدګي وکړي. په زمن کې تاسو کونډو میرمنو دپاره یا هغه خصوصاً هغه میرمنې چې مثلا توان د کار ونه لري، اوس خو فعلي هغه موجوده تګلاره خو همدغه ده چې دوی ته کتابچه ورکوي، د معلمینو د شهیدانو د امتیاز کتابچه، دا مغه کتابچه پر رویت باندې یو مبلغ دی ته ورکول کیږي.
بله
دا بس یا مونږ نه بولو، ځکه دغه فامیلونه دې د ستونزو سره مخامخ دي، دې د مشکلاتو سره مخامخ دي، د دې لپاره باید د څه کار ترسره شي یا د څه امکانات برابر شي، څوک چې د کار نیرو لري هغه ته د کار زمینه، او چې د کار نیرو نه لري دا هغه باید ملاتړ شي، دا هغه حمایت شي، امراض د ژوند لپاره یا د ژوند د استمرار لپاره د دې لپاره سره باید مرسته وشي، همکاري وشي، او د دولت په کچه په ملي کچه باندې دوی ته یو تګلاره برابره شي، امکانات ورته برابر شي. خوش کدا د ملک آرام شو او دغه جنگ د ناخوالو سره نه موږ خلاص شو، انشاءالله دا کار به کیږي، توجه به ورته کیږي. موږ خو غوښتنه همدا ده، دا غږ او دا پیام خو موږ رسولی دی او عملي کېدو ته موږ انتظار لرو چې دغه عملي شي، او دغه څه خویندې چې هغه بېوزله خویندې دي، بېوزله فامیلي نه دي، د دوی مشکلات حل شي. ځکه که دا ستونزې حل نه شي، دا مشکلات بل داسې یو حلقه جوړېږي چې هغه به نور ناورینونه راوپاري بیا په دې هېواد کې او په دې خاوره کې.
اها، یو اوریدونکی لرو، دی بر واخلو. السلام علیکم. السلام علیکم. د دغه ورور اړیکه پرې شوله. بل یو اوریدونکی بر واخلو. السلام علیکم. فکر کوم چې تخنیکی ستونزه وي، د اوریدونکو اړیکې پرې کیږي. زما غاوري سلامونه.
سلام ته علیکم سلام او زمي جلاخیل خورتات سلام او درنه ملمنه ته خوږه کې چیرې وګورئ.
په خیر اوسې، په خیر راغلی خبرونه ته، مهرباني وکړئ نو مراته وایست.
خوشاله اوسې. نوم یې جمرالدین هیوادمن جلاخیل د نګرهار څخه.
اها، جبرخیل سپ، په خیر راغلی، مهرباني وکړئ د اغلی حمیدینه خپل پښتنې مطرح کړئ.
ډېره مننه. یو دوه پوښتنه ترې لرم حمید سپنا. دا چې د تر اوسه پورې کومه ننګونه سره مخ شوي که نه، یعنې د چا لخوا تحلیل شوي ده او که تحلیل شوي وي، د کومې ډلې لخوا نه تحلیل شوې ده؟ او بل دا چې د دې سره په کورنۍ د چا حمایت ډېر زیات و، چا تر اوسه پورې دې تشویق کړي چې د مبارزه وکړي د ښځو په وړاندې؟ همدغه دوه پوښتنې مې وکړې، پسې جواب راکړي.
بله، و ډېره زیاته مننه جبرخیل سپ. یو بل اوریدونکی دی، دی به هم را واخلو، بیا به راشو ځوابونه ته. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. صادق خو جوړه خیر ته؟
په خیر اوسې، په خیر راغلی خبرونه ته. نو مو څه دی، د کوم ځای نه ماړی کني ولې؟
ملا اختر محمد دی، د بلخ ولایت نه سای سره اړی کني ولې؟
مهرباني وکړئ مولا صاحب.
دا به خو دې ملمنې څخه دا پښتنه ده چې دغه دوی وایي دا زموږ حق حقوق، دا حق حقوق به ډېر معتبر وي، او که به دا د خلکو زامن چې په
د دغه ورور اړیکه پرې شوله، پوه نه شو چې څه یې ویل. خو بیا به راشو د جبرخیل صاحب پوښتنو ته. اول دا چې ستاسې په وړاندې لویه ننګونه څه وه؟ ستاسې د فعالیتونو په وړاندې، حتی کېدای شي د تعلیم د تحصیل د دورې نه هم ووایاست چې ستاسې په وړاندې څه ننګونه وه، او چا ډېر له تاسې نه حمایت وکړ؟ دغه پوښتنه چې چا له تاسې نه ډېر حمایت وکړ، زموږ ورور نجیب الله له کونړ نه چې اړیکه نیولې وه، د هم کړې وه. مهرباني وکړئ اغلې حمیدې.
خپل سلام او درناوی وړاندې کوم. ډېر ښې نقطې ته اشاره وکړله، او هغه په دې سیمه کې ژوند کوي، پوهېږي چې د انساني حقونو دپاره مبارزه او تامین د عدالت دپاره مبارزه د حتمن ننګونه او چالشونو سره به مخامخ کېږي سړی. او دا چالشونه په هغه حد کې نه وو چې زما د کار ممانی شي، ځکه دلته غرف او ناوړه دودونه یو چالش دی، مثلا امنیتي وضعیت بل چالش و، او زه داسې چالش سره تهدیدونه به هم موجود و، ستونزې به هم راته پیدا شوي، مشکلات به هم پیدا شوي. خو په هغه حد کې نه وو، مسؤلینو مرسته کړې ده په وخت او زمان، موضوعات یې مهار کړي، ما سره همکاري کړې ده. دا چالشونه د دې سبب شوي نه دي چې زه خپله مبارزه ودروم او زما د کار په وړاندې یعنی داسې دوامداره خان شي. زه خپل هغه د ننګرهار د ولایت د ادارې ولایتي ادارې د لغمان د کونړ نه د ټول نه منندویم چې په وخت او زمان سره زما د کارونو د پرمختګ دپاره هم خپل حمایت کړی دی، او مرسته کړې ده، او هم لاره راته همواره کړې ده. او د دې تر څنګ دوی ویلې چې حمایت او مشوق ستاسو زما د ابتدا نه د تعلیم په برخه کې، زما مشوق زما خپل والد صاحب او خپل مور مې وچې اتا مور زما د انګیزه پلار ته ورکړې وه چې ما ته به په داسې ځای کې کور علي زما اولاد خپل د تعلیم د اخته لاسرسی ولري، او واقعا مونږ ته په داسې ځای کې کور اخیستی وو چې د وړکتون نه نیولې تر مکتبه پورې ټول زمونږ د کور شاوخوا کې، او مونږ په داسې ځای کې ژوند کولو چې یعنی انګیزه د پلار او د مور د خواله او زیات مشوق زما پلار باندې وو چې انده کې کار به دا خبره ما وکړو، هم د تعلیم په برخه کې هم په کورنۍ چاپېریال کې.
ولو کلاس کار به نور مان اورنج شوی مو خو هغه به زموږه تشویق اول ما چې ما مثبت پاین ته وکتل او ما غوچه ده د خبره ده ما غوغه تشویق سبب دې شو چې ما هم کوشش وکم دائم مزیر استل ده او هم دائم به ویل چې تخیستی دا لري د هغه تر څنګ زمو ماما چې زه یو څه د ورته عمر ورکی او باید لا دې چې همیشه زاده د خبره د تعلیم په برخه کې زه تشویق کړی ما از یا سوالی ما ویل دي چې څه خو استعداد لري او څه باید ستاسو استعداد نه نو دې زما ملاتړ او حمایت کړه او دې تر څنګ د وادن نو ورسته زما په قرانه کې حمایت شوی دی خصوصا د بشري حقوقو د تحقق او تامین لپاره د کمیسیون مخکنی رهبری چې په راس کې ډاکټر سفینا سمار و هغه وخت یو خلیل لوی سارانوال صاحب چې د امدي سره او ډاکټر سف سبران چې یادونه وکړم او نادر نادری بیا نذیر هغه وخت زمانه زمانه مې حمایت کړه دې هم دې چې څه تشویق کړي ما چې خپل تحصیلات ته ادامه ورکړم عوام زمانه د پرمختګ لپاره نن ورځ ټول دې زمانیانو زمام لا تړ هغه پر اسی چې په دیال کې کړه دې نو زه هم دوی هم د دې رادیو دلاره زمام خام کارونو دا کسانو چې تر نو نه پوره زمام مشارکين دي او ما تشویق یې واده ده خا
بل
او اوس مخ خپل اولادونه هم تر څنګ دي البته زما اولادونه ماشاءالله د ماستری مرحله کې دي چې دې دي او خپل ذکر هغه یو کړی اوس په دې روپار خو کې نه آ تاسو چې نه زه امام ما تشویق یې اوس په دې لار خو نه کوي چې اګه مونږ په وخت زمان کې نه اوسه
بل یو بل اوریدونکو لرو بل یو بل اوریدونکو لرو دې بر وخت لو السلام علیکم السلام علیکم
و علیکم السلام صالح شاب بخیر
بخیر سی بخیر رغلی نمره تو یاس د کنزینه ماریکنی ولی
زابل تخیر علی کنی ولی من داوود شاده
مهربانی وکي خغله داوود شاه
زه دا امکانات وی دا غله شي دا مشکلات او د ستونزو د حل په مورد کې زغیږي دا شمیره کچیری امکان ماته راکی از ما شمیره وقتی چه از ما سر تماس کسی زا پا راجی که ایلانه نسویلا و زا مخصوص شکل لرم
سمده منن ربشو آغلی حمیدی تا آغلی حمیدی د خوزو او سنه فعال شتون پا طوله نکی د طول ستونزو سرا سرا چرده و لرزوی
البته هم دغا د خوزو فعال د چې هغه د انساني ټولنې د پرمختګ لپاره زمينه مساعده ده ځکه انساني ټولنه د خبره د انساني ټولنې هغه د پیدایښت فلسفي ته چې موږ وګورو د جنس د چې انساني ټولنې پرمختګ ورته ورکړی دی او تر دې دمه د انساني نظام برقراره ساتلی دی نو همدارنګه که مېرمنې وزورونه لري په ټولنه کې موږ او تاسو په دې باندې پوهېږو څنګه چې هغه په کورنۍ کې د مېرمنو نه وزور د کورانه د ګډوډۍ او د کورانه د بینظمۍ سبب ګرځي هم دغه سپټولونه چې په ټولو سکتورونو کې که خویندې زمونږ وزرونه لري هغه ټولونه به ورسته پاتې ټولونه وي د هغې ټولنه کې به د پرمختګ دپاره زمینه نه مساعدېږي هغې ټولنه کې به د خبره انساني کرامت ته درناوی نه وي په هغې ټولنه کې به انساني تعادل او توازن نه ساتل کېږي نو د دواړو جنسو زور په ټولنه کې او د بل تر څنګ ټولنه د پرمختګ لپاره ما سره واقع کیږي او په فیلی شرایطو کې خو زیات ما سره واقع شوی دی موږ ګورو چې دغه اکثره ناغه کورنۍ موږ ګورو چې زه بار بار نه غواړم همدې ته اشاره وکړم چې هغې سرپرست نه لري همدغه خویندې دي چې د هغې فامیلونو سرپرستي کوي د اولاد د پرمختګ لپاره زمینه مساعده وي د هغې د بقا او انکشاف لپاره زمینه مساعده وي د هغې د خیر راتلونکي دپاره کار کوي نو دغه د مېرمنو رول دی په ټولنه کې چې دغه فامیلي رولونه بېرته په ټولنیزو پرمختګونو باندې تبدیلیږي ملي پرمختګونو باندې تبدیلیږي اپا دا غمن دروز لیدي چې په نړۍ په ساته باندې ماتر انسانان
bale bale
ټول باندې موږ سترګې نشو پټولې زه به دې توصیف نه کوم چې په خپل یو مېرمنه دا وسته مېرمنه توصیف کوي اها
موږ
دواړو جن څو اړین دي او دا ما سره اشخاصو کاغه په پند کې هغه څه پوهیږي
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده افغاني خزي تل په افغاني ټولنه کې له ډول ډول ستونزو سره لاس او ګریوان دی. په خاص توګه د خلکو اندونه د دوی په وړاندې ډېر ناسم دي. د بعضي خلکو افغاني مبارزه خزي د مبارزې په ډګر کې باید کومې قرباني ورکړي چې یو رښتینی مبارزه اوسي په افغانستان غونډې دودیز ټولنه کې؟
البته واقعا تاسو ته نقطې ته اشاره وکړه چې اوس هم ډېره کمه واقع کېږي چې یعنې هغه 50% هم د مېرمنو د حمایت موجود وي، خصوصاً کورنۍ حمایت، د هغې پرېسته کې ټولنیز حمایت، د ناخوالو سره به دوی مخامخ کېږي، د ستونزو سره به مخامخ کېږي. دوی باید حوصله ولري، زغم ولري، او په تدبیر باندې هغه خپلو اقداماتو ته د خبره په سنجش باندې خپل اقدامات تر سره کړي، او خپل یو مبارزې ته د یو پلان په اساس باندې دوام ورکړي.
بله، ډېر ښه. اوریدونکي لرو په کرخه باندې یو بل اوریدونکي برا واخلو چې دې څوک دی. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. خو سپیر له جوړه
په خیر اوسې، مهرباني وکړئ نو مراته وایست د کوم ځینه ماړي کني ولې؟
نن مې اختر محمد دی د بلخ ولایت د چاربلک د ولسوالۍ.
اختر محمد صاحب، مهرباني وکړئ ستاسو د تلیفون کرخه خراب وه، اپرې شوله مخکې. بلې، اړیکه یې پرې شوله. بل اوریدونکی په کرخه لرو، دی برا واخلو چې څوک دی. السلام علیکم. السلام علیکم، تاسو زما غوړی د تلیفون کرخه لکه چې یو څه ستونزمنه ده، ستونزه لري. یو اوریدونکی وصل شوی دی موږ سره په کرخه. السلام علیکم. السلام علیکم. د تلیفون کرخه یې پرې شوله. د خبرونې تقریبا وروستۍ شیبې دي او څلور دقیقې پاتې دی د خبرونې پای ته. نو له تاسو نه به ستاسو پیغام واورو چې تاسو څه پیغام لرئ په ټوله کې ټولو ښځو ته، خو په خاص توګه مبارزو ښځو ته.
البته زما ټول میرمنو ته دا پیغام دی چې نظر په خپل استعدادونو باندې، نظر په خپل توان باندې، خپل د کورنۍ د پرمختګ لپاره، د ټولنې د پرمختګ لپاره دی اقدامات تر سره کړي، دی کوشش وکړي، دی هڅه وکړي په هیڅ وخت کې د ناهیلي کېږي او ناامید کېږي نه، او په خاصه توګه هغه مبارزو خویندو لپاره چې دی زیار ایستلې، دی کوشش ایستلې. ټولو خویندو زموږ زحمت کشه دي، زیار کشه دي چې هغه په لورو پرتو سیمو کې چې په قریجاتو کې ژوند کوي، اغه نظر په خپل تعود باندې، نظر په خپل منتیا باندې، او نظر په خپل صداقت باندې خپل اسوان کوي. بیا په خاصه توګه زمونږ مبارز خويندو ته زموږ دا پیغام دی چې امیش دی باید یوې اتفاقي، یوې اتحادي تعود لري د ملي منافعو لپاره، د ملي ګټو لپاره، د میرمنو د وضعیت د ښه والي لپاره. په دې کې باید یووالی موجود وي، او دغه یووالی خپل لکه څنګه چې ستړی دی او ساتلی دی، دغه دیانت او صداقت خپل ساتلی دی دغه تر اخره پورې ایستي، او نه ستړي کېدونکي هلې ځلې د دې هېواد د پرمختګ دپاره، د انساني حقونو د تحقق دپاره، په خاصه توګه د میرمنو د وضعیت د ښه والي دپاره، د دوی د پیاوړتیا دپاره، او د دوی د پرمختګ دپاره زیار وکړي.
بله،
زما خپله همدغه ژمنه ده چې په دې برخه کې به تر څو پورې چې زه توان ولرم زه نه ستړي کېدونکي هلې ځلې کوم.
بله، تر دې دمه د ښځو فعالیتونه، د ښځو لاسته راوړنې ستاسو په نظر باندې د قناعت وړ دي؟
البته کومې لاسته راوړنې چې موږ لرو په ډېرې برخو کې د قناعت وړ خو دومره نه وي، ځکه اړتیا د خلکو زیاته ده، ستونزې د خلکو زیاتې دي، مشکلات خصوصاً د میرمنو زیاتې دي، خو د حساب وړ دي، حساب پرې کوو، او دا لاره به ژوندۍ ساتو. د دې دغه د وضعیت د حفظ دپاره خو به عظمي کار کوو، او د پرمختګ دپاره به نوې طرحې جوړوو، او نوی کار به ورته کوو، نوي اقدامات به کوو.
بلې، د وروستۍ پوښتنې په توګه به له تاسې دا وپوښتم چې تاسې خپله څومره له خپلو دغو کارونو، هلو ځلو او فعالیتونو راضي یاستئ؟
والله ځکه وایم چې زه په دا جریان د وظیفې کې، او دغه هر اقدام چې هغه په خلوص د نیت باندې اتمن رضایت ته سړی لري، خصوصا هغه اقداماتو کې چې ما انن لاس سره ورنل لري، یا د وخت په تیریدو سره ما لاس سره ورنل د لودلې د هغه ټول ناراضي ما او زه په خپل کاري دوره کې هم د دولتي اراکینونو هم د محلي متنفذینونو او هم د دینی علماونو ته په دغه سلور ولایتو کې چې زما د کارونو د پرمختګ لپاره زمينه سازي کړې ده، حمایت کړې ده، تعهد کړې ده، او را سره ژمن پاتې شوی دي، او د دې د ژمنتیا او د دې د همکارۍ په اساس باندې او د دې د ښې همغږۍ په نتیجه کې په ډیرو برخو کې موږ ډېر ښه لاس ته راوړلې د ټولو نه زمنندوی ما او رضایت هم چې لرم
ډېر ښه. آغلې حمیدې ستاسو نه ډېره زیاته مننه چې خبرونې کې مو ګډون وکړ. درنو دوستانو، له تاسو نه هم مننه کوو چې تاسو هم راسره په دې خبرونه کې ونډه واخیسته. دا خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا او بلې خبرونې چې بیا به هم یوه بله مخکښه ښځه راسره وي،